د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ترنو خضرمنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو دا او ز مجاہد جواد یم نن د شنبې خالي ورځ د 2019 کال د اگست د میاشتې یو ډیر شمنېټه ده. په خیبر پښتونخوا کې د سهار اتنیمې، په کابل کې اته، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 11 بجې دي. پام وکړئ یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په داسې حال کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی چې هلته په قطر کې د سولو خبرو کې د پرمختګ راپورونه راغلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارې دروایي ایران په 2015 کال کې لنډی سره د اټومي تړون کولو سره سره دغه تړون څخه پرله پسې سرغړونه کوي، او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ډورین په نامه د هغه خطرناک سمندري طوفان له امله په فلوریډا کې بیړنۍ حالت اعلان کړی، کوم چې ښایي د ګل یا دوشنبې په ورځ دغه ایالت ته ورسیږي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په داسې حال کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی چې هلته په قطر کې د سولې خبرو کې د پرمختګ راپورونه راغلي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اگست په 10مه نیټه په یو خپور شوي بیان کې راغلي دي چې دغه سرتیری په پوځي عملیاتو کې وژل شوی. د پیښې په اړه نور جزئیات شریک شوي نه دي. دا د امریکایي سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه تازه پیښه ده چې له طالبانو سره د سولې خبرو اترو پر مهال رامنځته کیږي. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له طالبانو سره د ممکنه تړون وروسته به یې هم په افغانستان کې سرتیری پاتې کیږي. ټرمپ وایي په افغانستان کې به یې د هیواد سرتیری شتون او موجودیت تل وي. تر ولسمشر ټرمپ مخکې ځینو نورو امریکایي چارواکو ویلي و چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شتون په شرایطو او حالاتو پورې تړلی وي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارې اداره وایي ایران په 2015 کال کې له نړۍ سره د اټومي تړون کولو سره سره له دغه تړون څخه پرله پسې سرغړونه کوي. دا خبره د اټومي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې د جمعې په ورځ په یوه رپورټ کې کړې ده. د ایران د اټومي انرژۍ په اړه د پټو رازونو دغه رپورټ د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته ورکړی. دغه رپورټ اسوسییټډ پریس هم لیدلی چې وایي ایران چې په کال 2015 کې د نړۍ سره کومه پریکړه کړې وه چې د یورانیمو څومره مقدار یا اندازه بغنی کوي، ایران له هغې کچې نه ډیر زیات یورانیم غنی کوي. د یو بل خبر له مخې د ایران دولتي رسنۍ د اسرائیلو پاوز لخوا د فارسی ژبې ټولنیزې رسنۍ په راویستلو باندې تر اوسه څه نه دي ویلي. د دغو ټولنیزو رسنیو موخه دا ده چې ایرانیانو ته ووایي له اسرائیلو سره د فشارونو او ناخوالو تر شا د دوی د واکمنانو لاس دی. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو په فارسي ژبه باندې ټویټر او انسټاګرام د اگست په 10مه نیټه په 20مه نیټه او شپږ ورځې وروسته بیا فارسي چینلونه په ټلګرام باندې پرانستې دي. د جمعې تر ورځې پورې ټویټر او انسټاګرام ته تر 2200 او 400 زیات ملګري موندلي، او په ورته وخت کې د ټلګرام چینلونو یې هم تر 400 زیات غړي راخپل کړي دي. د امریکا د سمندري طوفان ملي مرکز د جمعې په ورځ وویل د ډورین طوفان ځواکمنی درجې ته رسیدلی او ډیر خطرناک شوی. دغه طوفان شمال لودیز بهاماس خواته روان دی، او ګمان کیږي چې د امریکا د فلوریډا ایالت پر لور د روانېدو پر وخت به لا ځواکمن شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریډا کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. امریکایي چارواکي وایي څرنګه چې د ډورین طوفان ډیر ورو روان دی نو کولای شي زیات بارانونه او سیلابونه هم ورسره وي. ډورین سمندري طوفان دا مهال په 1 ساعت کې 150 کیلومتره واټن وهي. چارواکي اټکل کوي چې ډورین سمندري طوفان به د ګول یا دوشنبې په ورځ فلوریډا ته ورسیږي چې ځواک به یې 4 درجې ته پورته شي، او د سیلې یا هوا تیزواله به یې په 1 ساعت کې 209 کیلومتر ته ورسیږي. او وروسته خبر ده چې په هانګ کانګ کې پولیسو درې ډیموکراسي پلوي فعالین مخکې د شنبې یا خالد ورځې له پلان شوي ستر لاریون څخه نیولی دي. دغه لاریون له مخکې د تنظیم کوونکو لخوا وروسته له هغې کنسل کړی شو کله چې ورته ټاکل شوي بورډ اجازه ورنه کړه. جاشوا وانګ چې د ډیمو سیستو په نامه د یوه سیاسي ګوند بنسټګر دی په دې تور د جمعې په ورځ نیول شوی چې د جون د 1 نیټې لاریون یې په غیر قانوني توګه تنظیم کړی و. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو لملتیا مو بیا هم مننه. او اوس هم راځو د راپورونو پر لور. په لومړي راپور کې به تاسو واورئ چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې د دوی یو سرتیری وژل شوی، خو نور معلومات نه دي ورکړي چې دا سرتیری د افغانستان په کومه برخه کې وژل شوی او د دې سرتیری نوم څه و، د امریکا د کومې سیمې اوسیدونکی و. خو ویل شوی دی چې دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي چارواکي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. د دواړو خواوو پلاوی په نهم پړاو خبرو کې سره ښکیل دي. پام وکړئ په دې اړه د زموږ د همکارې منظر شهیدی و راپور ده.
دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پرونی او څرګندونو ته خبرګون کې ویلي تر څو چې د افغانستان اشغال نه وي ختم شوی هلته سوله نشي راتلی. لدې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ له فاکس نیوز رادیو سره په یو مرکه کې ویلي دي چې له وسلوالو طالبانو سره له هر ډول هوکړې وروسته به امریکا په افغانستان کې خپل 8500 پوځیان پرېږدي. بلې لوري ته د جومې په ورځ د اګست په 13 نیټې د بی بی سی خبر پاڼې له مخه د وسلوالو طالبانو د قطر ویان سهیل شاهین ویلي دي چې امریکایي مرکچیان هم ځکه له دوی سره خبرو ته ناز دي چې په وینا یې د افغانستان اشغال پای ته ورسیږي. شاهین زیاته کړې ده له 300 کلونو راهسې موږ د همدې لپاره قربانۍ ورکړې چې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو له لورې د افغانستان اشغال پای ته ورسیږي. په دې تړاو له هیڅ چا سره هیڅ ډول معامله نه کوو. ښاغلی شاهین دا خبره په داسې وخت کې کوي چې دوحا کې د امریکایي پلاوي او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو نه هم پړاو دوام لري. په دې خبرو کې د طالبانو تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې امریکا دې له افغانستانه د خپلو ټولو پوځیانو د ایستلو لپاره مهالویش اعلان کړي. له نوموړي پوښتنه وشوه چې آیا د دوحې په نننیو خبرو کې به هم د ښاغلي ټرمپ د دې څرګندونو په تړاو بحث کیږي او کنه. هغه وویل زموږ خبرې په خپل چوکاټ کې دننه روانې دي او دې کې د پوځونو وتلو موضوع هم شامله ده، نو پر دې چې خبرې کیږي ټولې خبرې پکې راځي. له دې مخکې ولسمشر ټرمپ خپله بیا بیا ویلي دي چې غواړي امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي او په دې هیواد کې د امریکا 30 کلنه جګړه ختمه کړي. خو ولسمشر ټرمپ فاکس نیوز ته ویلي دي چې په افغانستان کې استخباراتي شتون ته اړتیا شته. بلې لورې ته په افغانستان کې د قاتل ملاتړ ځواکونو نه داسې حال کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی چې هلته په قطر کې د سولې خبرو اترو کې د پرمختګ خبرونه ورکړل شوي دي. د پیښې په اړه نور جزئیات شریک شوي نه دي. دا د امریکایي سرتیرو د تلفاتو تازه پیښه ده چې له طالبانو سره د سولې خبرو اترو پر مهال رامنځته کیږي. له بلې خوا داسې ګنګوسې هم دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو اترو کې ډیر پرمختګ شوی دی. له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم د طالبانو په خبرو او کردار کې د توپیر په اړه انتقاد کړی و. لا معلومه نه ده چې د دغه امریکایي سرتیری وژل کېدل به طالبانو سره د سولې په خبرو اترو باندې څه ډول اغیز ولري.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار اداره وایي ایران په 2015 کال کې له نړۍ سره د اټومي تړون کولو سره سره له دغه تړون څخه پرله پسې سرغړونه کوي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار بختور شایو راپور ده.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار اداره وایي ایران په کال 2015 کې د نړۍ سره د جوهري تړون کولو باوجود دغه تړون پرله پسې سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سار ادارې IAEA د جمعې په ورځ په خپل یو رپورت کې د دغه خبرې څرګندونه کړې ده. د ایران د جوهري انرژي په اړه د پټو رازونو دغه رپورت د ملګرو ملتونو د ایجنسۍ غړي هیوادونو ته ورکړل شوی دی. دغه رپورت اسوسییټډ پریس هم لیدلی چې وایي ایران چې په کال 2015 کې د نړۍ سره کومه پریکړه کړې وه چې د یورینیم څومره مقدار به غني کوي، ایران د هغې کچې نه د یورینیم زیاته کچه غنی کوي. په دغه رپورت کې ویل شوی ایران ته د 3.6% یورینیم د غنی کولو اجازت وو، خو ایران د یورینیم غنی کولو کچه 4.5% ته جګه کړې ده. د دغه سرغړونو اعلان 13 میاشت ایران په خپل کړی وو، او بیا د ملګرو ملتونو د اټومي ایجنسۍ د څار ادارې هم د دغه خبر تصدیق کړی دی چې ایران دغه کار په دغه جوهري تړون کې د ګډو هیوادونو نه د نورو اقتصادي مراعات واخیستلو په غرض کړی وو. پوهان وایي یورینیم تر 3.6% غنی کول د پرم نه مقصدونو لپاره کارول کیږي، او دا په جوهري وسلو کې د کاریدونکو یورینیم د غنی کولو د کچنه ډیره کمه کچه ده، کمه چې 9% ده. خو 4.5% غنی کړل شوی یورینیم د ایران د یوازنی اټومي ریاکټر بشر لپاره ګټور ثابتې دی شي. د امریکا صدر ډونالد ترامپ تیر کال د ایران سره د دغه جوهري تړون نه په خپل سر امریکا بهر کړی و، او په ایران یې نور سنگین بندیزونه لګولي چې لکبلې په دغه تړون کې پاتې نور هیوادونه جرمني، برتانیا، فرانس، روس او چین د فشار لاندې راغلي دي چې غواړي ایران د جوهري وسلو د جوړولو نه د ودرولو لپاره دغه هیواد سره اقتصادي مرستې وکړي. په دغه تړون کې شامل هیوادونو د ملګرو ملتونو د اټومي توانایي د څار د ادارې په دغه رپورت اندېښنې ښودلي چې وایي ایران د شوي جوهري تړون سرغړونه کړې ده، خو لا په ضد یې کم ښکاره غبرګون نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو د اټومي موادو رسار ادارې IAEA په خپل دغه تازه رپورت کې ویلي ایران د دوی انسپکټرانو یا څارونکو له اجازت ورکړې چې په دغه هیواد کې د جوهري مرکزونو یا نوکلیر فیسیلیټي څارنه وکړي. دغه رپورت وایي ایران چې د پریکړې په وخت د څومره جوهري موادو د ساتلو ژمنه کړې وه د هغې نه کم یې ساتلی دی، خو د ټاکل شوي مقدار نه زیات یورینیم یې غني کړی. ایران ته د 202 کیلوګرامه یورینیم غني کولو اجازت وو، خو دغه رپورت وایي ایران 241 کیلوګرامه یورینیم تر دې دمه غني کړی دی. د دې ترڅنګ ایران ته د 1.5 سنتریفیوژ د ازمایلو اجازت وو، خو د ملګرو ملتونو دغه وروستی رپورت وایي ایران 3.5 سنتریفیوژز ازمایلی دي. ایران لا تر دې دمه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې IAEA دغه رپورت ته غبرګون نه دی ښودلی.
دا د VOA دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
یو بل خبر کې راغلی دی چې د ایران دولتي رسنۍ د اسرایلی پاوز لخوا د فارسي ژبې ټولنیزې رسنۍ پر وستلو باندې تر اوسه سندې ویلي. په داسې حال کې چې اسرائیلو په فارسی ژبه باندې په ټویټر، انسټاګرام او دغه ډول په ټلیګرام باندې یو شمېر چینلونه پرانیستي دي، ځینې د اګست په 21 نیټه او ځینې بیا یو شپږ ورځې وروسته، چې دا مهال په زرګونو پلویان، ملګري او ملاتړ کوونکي په ایران کې موندلې دي، خو تر اوسه پورې ایرانی رسنۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. دا شروان خلندر پرې بشپړ راپور لري.
د اسرائیل پوسټ په ټولنیز میډیا باندې د فارسی ژبې استعمال پیل کړی دی، او په دې لړکی په ټویټر او په انسټاګرام په فارسی ژبه کې پیغامونه خپرول پیل کړی دي. بل پلوتا د ایران سرکاري میډیا او د سرکار سره تړلې نورا میډیا په دې اړه خاموش ده. اوس نه وای د وایس اف امریکا د فارسی سرویس د ایران سرکاري میډیا د ادارو یو سروې هم کړی ده، د کوم نه چې دا معلومه شوې ده چې د ایران میډیا د اسرائیل په دغه ګام خاموشه پاتې شوې. د اسرائیل پوسټ د سوشل میډیا په چینلونو باندې ایرانیانو ته وای چې د اسرائیل او ایران ترمنځ د زیات شوي تاوتریخوالي وجه د ایران اسلام پلوه حکمرانان دي. د اګست 21 نیټې نه د اسرائیل ډیفنس فورسز IDF د سوشل میډیا د لارې په فارسی ژبه کې د پیغامونو له آغازه شپږ ورځې وروسته په ټیلیګرام هم د فارسی ژبې یو چینل پیل کړی دی. د دې لپاره یو اپلیکیشن هم جوړ کړي کوم چې په ایرانیانو کې دا وخت مشهور شوی دی. په انټرنیټ باندې د اسرائیل لخوا په فارسی ژبه کې د پیغام رسانې د دې نوې لړۍ مقصد د ایران په سرکاري میډیا باندې د بندیزونو مخنیوي کول دي. ترجمه ورځ پورې په ټوئیټر باندې 2200 او انسټاګرام باندې 1400 پورې فالوورز دي. دغه شان په ټیلیګرام چینل د غړو شمیره تر 1400 نه زیاته شوی. اسرائیل ډیفنس فورس چې کله د شروع ورځ څخه د فارسی د چینلونو آغاز وکړو نو ورسره یو ټویټ هم وکړلو چې ایرانی اولس باید اوس رښتیا ووري او وای هم په دغه خاطر مو د دې آغاز کړی دی. د اسرائیل لخوا د ټویټر دغه آی ډی ته @IDFarsi نوم ورکړی شوی او ایرانی اولس ته ویل شوی چې دغه آی ډی دې فالو کړي ځکه چې دوی خبر شي چې د دوی دشمن اسرائیل نه بلکې د ایران ظالم واکمن دي. د ایران سرکاري میډیا باندې د اسرائیل د ګام ته اگر چې څه جواب نه دی ویل شوی خو بیا د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي یو پخوانی مشر د محسن رضانی په اجازت سره چلیدونکو یو ویبپاڼې تابناک باندې د جمعې په ورځ یو رپورټ شایع شوی دی چې پکې تجزیه کړی شوی دی چې د اسرائیل پوز هم د امریکا په لار روان شوی او په سماجی ویبپاڼو باندې په پارسی ژبه کې آغاز کړی دی. د یادونه وړ ده چې د امریکا سنټرل کمان د کال 2011 راهیسی په پارسی ژبه کې ټویټونه کوي. په تابناک کې دا هم ویلی شوی دی چې د اسرائیل پوز په دغه سماجی ویبپاڼو د هڅې کوي چې د پوز او استخباراتي ادارو په صلاحیت باندې په فارسی ژبه کې خلک خبر کړي او په خلکو کې ویره پیدا کړي. اسرائیل ډیفنس فورسز په عربی، عبرانی، انګریزي، فرانسوي او هسپانوي ژبو کې هم د سوشل میډیا اکاونټونه لري. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د فارسی خپل ټویټر اکاونټ لري او 8000 فالوورز یې دي. دغه رنګه د اسرائیل خارجه وزارت هم ټویټر اکاونټ لري چې 1,40,000 او د انسټاګرام په اکاونټ یې 2,93,000 فالوورز دي.
دا د وی او ای دی واغ خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
درنو قدرمن اوردونکو، په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د فعالو او تکړه غړو د نیولو نوروسته د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین په دې اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. په داسې حال کې چې د غورزنګ دوه مخکښ غړي علي وزیر او محسن داوړ له مخکې په زندان کې دي او بیا یې د محاکمې دوره ځنډول کیږي او دا مهال بیا د سپتمبر تر درېمې پورې ځنډول شوې ده. له ښاغلي منظور پښتین سره د ډیبي خبریال عدنان بیټنی یو مرکه کړې چې بګاډي اورو.
د زور زبردستي باندې د خلکو لا درک کولو ورځ یا په عامو الفاظو کې چې دلته خلک په پوېږي دغه لفظ زیات استعمال دی، لافته افراد ورته وایي د دغه ورځ یا میسینګ پرسنس چې په انګریزي کې ورته وایي د دغه ورځ د پښتنو د 8000 نه باندې داسې په زور زبردستي بې قانوني لارې د دوی د ورکولو د 8000 نه باندې کسانو معلومات زمونږ سره دي. دا که څه هم یعنی ریاستی ادارې د حوالا سره یو سیل موجود وو چې یو ریټایرډ جج با داغه هغه کې ناست وو، خو هغه ډیر کمزوری، ډیر وړوکی او د دومره زیات تعداد د پاره بیخي هغه په یعنی په اوړو کې خلای چې پروت وي دومره کار. خو بیا هم د پاکستان فوج چې کوم ویان دی میجر جنرل آصف غفور ڈی جی ایس پی آر دیگی دوه درې ځله په پریس کانفرنس کې دغه کیسه وکړله چې دوی 8000 نه باندې کسانو چې ورک شوی دی او دوی ورک کړی دی فوج او ادارې ورک کړی دی هغه کسان اوس راوباسي په هغه کې 3000 کسانو کې سنا مونږ راوړی دی. دلته یو سوال جوړیږي چې 3000 کسان دغه ڈی جی ایس پی آر ومنل چې دا دوی اغوا کړی وو ورک کړی وو اوس یې راولي د پی ټی ایم د دغه غنه پس احتجاجونو نه پس مانا دا دا چې آیا 3000 کسان لا درکه کول په زبردستی باندې دا غیر قانوني کار دا دغه سزا همشته آیا دوی ته به دغه سزا ملو شي کنا دوی په قانون نه باندې دي دوی په دغه ځمکه باندې ځانونو ته بالکل خدایان وایي چې غلطي په دوی کې شته نه چې څه کوي هم بس هغه ټیک. نړیوالې ادارې د دوی سره کڅه هم د نړیوالې څومره هم د انساني حقوق ادارې دي دا یعنی زورورو خلکو ته ملکونو ته دغو دپاره دوی ته تک آسان وي خو واقعي چې هغو ته تک ضرورت لري هغه خلک چې په رښتیا ضرورت لري چې د ادارو ته رسایي ورته میلاو شي هغو دپاره ډېره مشکله او په څه وختونو کې ناممکن کار وي. دغو ادارو ته که هومن رایټس واچ دي که نور دي بارها مونږ خطونه هم ولیکل کیسې مو هم ورکړل کسان مو هم ور لژل دوی ته خو هغه قسم عمل چې څومره په کار وو یعنی په کوم نام چې دوی جوړی دي هغه کار هغه تر اوسه پورې د دوی لخوا مونږ نه ولیدلو. دوی کچیرې زورور ورته ووایي نو زورورو خبره اوري دوی خو جوړ شوي د کمزورو خلکو دپاره د بېوسو دپاره دي د هغو رسایي ډېره زیاته مشکله ده نه یې دلته داسې څه سیلونه شته دی او مونږ چې کوششونه کړي دي هم خبر مو ورسولی دی نور تر اوسه پورې داسې خاصه په هغې باندې عمل ونه شو. یو دوه رپورټونه د امنیسټي انټرنیشنل له طرفه جاري شول نورې بلې ادارې داسې کار ونه کړ. دله درکه کسانو خاندانونه په یو طرف باندې یعنی دا ده چې د دوی احساسات راوړل د دوی معلومات راوړلو دپاره د پی ټی ایم چې کوم سیل وو د هغې هیډ و علمزیب مسعود یو تعلیم یافته ځوان وو یو د اخلاقیاتو په لوړه درجه باندې انسان وو ډېر زبردست ځوان وو. هغه دغې پاکستاني ریاستي ادارو بغیر څه ګناه یوړو تشدد یې پې وکړو تر اوسه پورې بند کړی دی او په دې باندې هم د انساني حقوق له نورو ادارو هیڅ بیان را نه وړ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اورېدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
اوس هم د خبرونې وروستي راپور ته رسیږو چې د کورمې په پړچنار کې د پاکستان د حکومت چارواکو ژمنه کړې وه چې هلته به یو ټراما سنټر یا داسې یو روغتیایي مرکز جوړیږي چې کومو کسانو ته ذهني ناروغي پیدا کیږي یا له ذهني ناروغیو سره مخ وي نو دلته به ورزي او دوی به دلته درملنه کوي خو تر اوسه پورې دغه مرکز یا دغه ځای نه دی جوړ شوی او په دې اړه د خلکو اندېښنه ده. ابراهیم شینواري د مسلې ته کتنه کړې.
د کورمی قبایلی ضلع پړه چنار او شاوخوا علاقو کې اول د مسلکي اختلافونو له وجې مخې ته راغلو د تشدد پیښو او وروستو په پړه چنار د ترهګرې پرله پسې بردونو له وجې د سیمې د زرګونو په شمېره کې اوسېدونکي د دغه خونړیو پیښو له وجې په مستقله توګه د یرې ترهې او ذهني پیچیدګیو سره مخ شول. په خپله په ګرده کورمه کې د دغه قسمه مریضانو د درملنې لپاره کوم مخصوصه اسانتیاوې نشتوالي له وجې یا خو زیاتره د دغه قسمه متاثره کسان د مستقله ذهني بیماریو او یرې ترهې گرفتار شوی او ځنی په کې د علاج د پاره د هواد نورو برخو ته وتلل کوم چې دغه مریضان او د هغوی د کورنۍ خلک د مالی مشکلاتو سره هم مخ کړي دي او هم دغه وجه ده چې د پاره چنار اوسیدونکو په بیا بیا غوښتنو حکومت دغلته په مرکزی هسپتال کې تیر کال د یو ټراما سنټر د پرانیستې اعلان وکړو د حکومت د دغه اعلان له مخه د پاره چنار په هسپتال کې د ټراما سنټر یو ودانۍ خو جوړه کړی شوه خو تر اوسه دغه مرکز نه دی فعال کړی شوی او نو ورلسې هی عمله ورکړی شوی ده د ځایي اوسیدونکو په وینا د ټراما سنټر ودانۍ ته تر اوسه تاله لګېدلې او دوی اوس هم د درملنې دپاره پېښور او د هیواد نورو ښارونو ته ورځي د خپلو دغه مشکلاتو په اړه د سیمې سره تعلق لرونکي یو ځوان سیاسي کارکوونکي ابرار حسین توري وایس اف امریکا ډیوه ته وویل
جنگی اثرات اوس پورې هغوی ذهن باندې په قاعده توګه باندې موجود دي خو په علاقې کې نن هغوی ته هېڅ قسم تسهلات نشته دی خو یوه خبره دا هم ده چې ډېر غریبان خلک دي هغوی ته دا وس هم نشته دی چې هغه لاړ شي او په قاعده توګه باندې د خپل ذهنونو یا د دغو شیو علاجوکي او هغه خوف چې کوم دی هغه نه بهر راوځي نو نه ورته پېښور کې نن او بل ځای کې نن سرکار داسې یو نظام جوړ کړی دی چې هغوی په قاعده توګه باندې علاج وکړي خو لګیا دي بس همدې کیفیت کې نن وخت تېروي او زه خدای یم ټول
خدا چې د ودانۍ جوړولو باوجود تر اوسه دغه صحی عمله ولې نه ده ګمارل شوی او ولې نورې اسانتیا نه دي ورکړی شوی د دغه په حق له د پاړه چنار هسپتال ډاکټر حمید یی چې د دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود صوبایي د صحت ادارې تر اوسه دغه مرکز نه دی فعال کړی تقریباً مرګ بریدون نپس د اولسی احتجاج په محل د پاکستان د پوسټر لخر جنرال باجوا او ورسره د هاغه وخت د فرنټیر کور انسپکټر جنرال مدر شاهین خټک څوک چې اوس د پیښور کونډ کمانډر دی پاره چنار ته د خپل دورو په محل د هغوی په غوښتنه د پوسټ سر لخر لاړه اعلان شوی وو او دوی هیلمن وو چې د حکومت شمیرو لمخه په پاره چنار او شاوخوا علاقو کې د ترګری پیښو او مسلکی نخوتو نه متاثره تقریبا یو کم او یا فیصد خلکو چې پکې د هر عمر کسان او یا په خاصه توګه ماشومان او زنانه هم شامل وي درملنه هم په دغه مرکز کې کولای شي خو یو کال تیرېدو باوجود د دوی بیا بیا تقاضو او حکومتي ژمنو باوجود دغه مرکز ته ډاکټران او نور عمل نه درالګلای شوی کومې چې نه یوازې متاثر خلک نور غمجنه کړي بلکې د پاړه چنار عام ولس هم اوس مایوسه شوی ابراهیم شنواری وایس اف امریکا دیوا
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي
زان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
کو د ډی وی سارانی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي ساسو لمالتیا یو نړۍ مننه په دې هله چې مهم راپورونه او خبرونه به مو اوریدلې وي پر تاسو کو سوشي بو کې به د ډی وی سارانی خبرونه ل پای ته رسیدو سره سم د مشال ډو خل خبرونه پیډیږي د دې خبرونه کوربا ز مجاهد جواد او پروډوسر نوشروان قلندر هم د اجازه خلو تر مخمنې خبرونه پوری او تخنیکی اړخته انجینر کیت نه هم یو نړۍ مننه تاسو ټول روغ رمټ او خوشاله اوسئ